سلامون ستړي مشه په کابل کې د مخامش بګ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زفريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالغ تر کلی کوم مجله په خبرونو پیل کړو. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لاره تیر شپه ناوخته د پاستو او مازدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیارلس نور زخمیان شوي دي، چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویاند حاجي زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي، او دغه راز په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامل دي. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. طالبانو په کونړ ولایت کې د نابینا انجونو د ځانګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دغه ټولګیو کې چې درې میاشتې پخوا پیل شي و، لسګونه نابینا انجونو بریل لیک لوست کوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مالي ملاتړ پرانیستل شوي و، خو طالبانو دا مرکزونه په یو بل پسې بند کړي دي. طالبانو له دې وړاندې د انجونو پر مخ لشپږم ټولګیو پورته خوندي او پانتونونه هم بند کړي وو. د اسرائیل د ملي امنیت اخی اړخي وزیر ایتامار بیکور نن په بیت المقدس کې هغه ساحه وکتله چې اقصا مسجد پکې دی. د هغه سپیڅلې ساحه ده چې هم یهودان او هم مسلمانان ورته پادرنسترګ ګوري. د اسرائیل یونیت خبری ویب سایټ د بنیکور عکسونه خبره کړي چې تر سخت امنیتي تدابیرو لاندې د ساحې په کتنه بوختې. د اسرائیل د پوزیسیون مشر او پخوانی صدر اعظم یر لاپین خبرداری ورکړی چې ملي امنیت د وزیر دا ډول یو کتنه خای تاریخوالي ته لمن ووهي. په همدې حال کې روغتي چارواکو او ویني شهیدان وای د اشغال شوی لویدیز غاړي بیت لحم ته نږدې په تازه تاریخوالي کې د اسرائیل پوزیانو د شخړې پر مهال د فلسطین یو ظلمکۍ وشل شوی ده. د اسرائیل پوز په دې باب تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د اوکراین پوز وای د روسي پوز په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین پر ملکی هدفو خپل بریدونه ته دوام ورکړی دی. د اوکراین پوز نن سه‌شنبه په خپل راپور کې د خبر داسې وخت ورکړی دی چې پرون د روسي پوز پر کیف د تیرو لس میاشتو له تر ټولو خونړیو حملو خپل لوري ته د پراخ ځاني تلفات خبره تایید کړه. اوکراین وای د روسي پوز شپږ میزایل توغولي، 250 هوایي او د راکټ لانچرونه واو یا نور حملې کړې دي. د اوکراین د وسلوالو وکونو لوی درستیز وای د مزایل شپږ وړه حملو او ډیر هوایی حملو ملکی تاسیسات وشتلې دي. دغه دفتر وای د اوکراین ازوکونو هم د شاهد پونوم په ایران کې جوړ شوی 25 بیبلوټ حال وته کې چې د روسیې ازوکونو کارولې په ټازو سره نسکوري کړې دي. او د استرالیا په بیگ بیش سیالیو کې افغان رو سپینر توپچون کې مجیب الرحمن موده پس یو وار بیا خو زلیده او د خپلې لوبډلې په بریا کې مهم رول ولوباوه. نوموړي په څلور اورونو کې आवाज یې ومنډي ورکړي، د لوبغاړي وسوځول او یو اوري پرته لمنډو تر سره کړ. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې مجله کې د مطالب لرو. د پاکستان د دفاع وزیر دا کوي چې افغانستان یې هیوا تمنیتی ګواخ پخ کړی دی. د چې څنګه په کابل کې حاکم نظام د پاکستان حکومت ته ګواخ جوړ کړی دی باندې پر راپور وشننه کې به درته ولرو. کابل خاریان شکایت کوي چې ناروغانو ته یې په سمتو رسیدنه نه کیږي.
چند روز قبل با پدرم رفتم به یک از شفا
چور از یوران یو دولتی روختون ته خپل ناروغ پلار سره ورغلم. هغه یو مکتب 5 سالي خورز ورسته ډاکټر سره د ملاقات وخت را کړ.
وړاندې به خبرونه کې د کابل خاریانو هغه شکایتونه هم را واخلو چې دوی وایي په درملتونونو کې ورته با کیفیته درمل نه ورکول کیږي. په پنجشیر کې بیا سیمه ییز طالب چارواکي مني چې د یو دولتي رنجر نه دوه ماشومان لوېدلي دي چې وژل شوی دی او بل یې ټپي دی. چې دا ماشومان څنګه دولتي موټر کې پورته شوي وو ولې ولوېدل وړاندې مجله کې پرې راپور لرو. د سپورت په ډګر کې بیا مجیب الرحمن د کرکټ په نړۍ کې خزلېدلې دی. وړاندې په خبرونه کې به د هغې د لوبو جزئیات هم درسره شریک کړو. د افغانستان نور مسایل ته به هم تم شو. ساسو پیغامونه به هم ولرو. متیم پار
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت یو وار بیا ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ یو هیواد په ضد استعمال نشي. اکرام الله اکرام همدا شیبه را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب ستړی مشي، که تاسو راته د پاکستان د دفاع وزیر د دغه ادعا او پاړه باندې وای چې دوی یو ځل بیا ادعا کړې چې د افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او پاکستان ملي امنیت ته ګواښ پیښي. اکرام صاحب ستاسو غږ موږ نه لرو، کوم مایک مو آن کړئ. بلې اکرام صاحب اورئ زموږ غږ؟ مهرباني.
فرده جان که زما غږ اوري، په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای لټولو
مهرباني موږ ستاسو غږ لرو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي لټولو گاونډیانو سره خیاړي کې غوړي خوځیتوي چې پاکستان د هم بے بنسټ او پرون کې سرګندونې نه کوي. د طالبانو ویان تازه زبیولا مجید تازه دغه سرګندونې ورسلاغه وکړي چې د پاکستان حکومت پرون دوشنبه د خپل هیواد په امنیت شورا کې ویلي و هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې اورپکو ته خوندي ځایونه ورکړي. خاغلی مجید په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې پاکستاني اړخ هم مسولیت لري چې د وضعیت کابو کېدو هڅې وکړي، له بیا اساسه خبرو او پرونکو نظریاتو ورکولو څخه ډډه وکړي، ځکه د په خبره باندې دغه سي سرګندونې چې دا بے باورۍ رامنځته کوي او د هیڅ اړخ په ګټه باندې نه دي. د طالبانو د حکومت دغه ویان د پاکستان روسي سرګندونې ناسم او د تاسف وړ بللې دي، او وایي د حکومت یه هڅه کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان او هیڅ کوم بل هیواد په وړاندې باندې ونه کارول شي. له دې نه وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې و چې د افغان خاوره چې د پاکستان پر ضد باندې کارول کیږي، او ولته چې د په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی خوندی پټنځایونه دی، او په پاکستان کې چې کوم بریدونه کیږي دا په پاکستان کې طرح کیږي. خاغلی آصف تیر شپه د جیو نیوز په نوم له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت سره خبرې پروانی دی، او دوی ویلي وو چې که څه هم طالبانو په دې اړه ژمنه کړې ده چې دوی په دغه خاوره د پاکستان په ضد باندې کارولو ته نه ورکوي، خو بیا هم دغه چاره کیږي. تیر شپه بیا د پاکستان د ملي امنیت شورا په دې اړه باندې ناسته کړې وه، او ویلي وو چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې ترهګرۍ ته وده ورکړي، او د پاکستان د خپلو خلکو د حقونو لپاره حق لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې نه وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي وو چې د پاکستان کې چې کوم بریدونه کیږي دا په افغانستان کې طرح کیږي، او د ټي ټي پی پر ضد باندې دی ویلي وو چې حتی که اړتیا پیدا شي نو د ټي ټي پی پر ضد باندې به د افغانستان په یو شمېر سیمو کې دوی حمله او بریدونه هم وکړي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې افغانستان به سختانه نه دی، او دغه سرګندونې د رانا ثنا الله چې وي دای پرون کې بللې وي.
ډېره مننه کور مودان اکرام الله اکرام و چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د هغه اتوا او پړه باندې جزئیات راکول شو، ولې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په همدې مسلې به تم شو د سیاسي چارو کارپو توریالی زازای سره همدا شی به وصل شوی دی. زازای صاحب تاسو ته اخیر اغلاس وایم که تاسو راته ووایئ چې د پاکستان دغه دعوې څومره په ځای دي. آیا تاسو فکر نه کوئ چې دوی هڅه کوي هغه ملامتي چې افغانان پر دوی باندې ورشي چې پاکستان کې دغه بریدونه طرح کېدل، افغانستان کې حملات تر سره کېدل، اوس پاکستان هڅه کوي چې دغه ملامتي بیرته په افغانستان ورواچوي؟
هیله تاسې ته ستاسې قدرمنو تخنیکی همکارانو ته او خپل زوریدلې ولسته وړاندې کوم. ګوري پاکستان د پیدایش څخه یو الزامي او دروغجن سیاست ځانته غوره کړی ده. د پاکستان دننه دوی دا ټول کړنې دي افراطیت او تروریزم پورې تړاو لري. د دې لپاره چې اوس د پاکستان دفاع وزیر او بل ورځ د کورنیو چارو وزیر دا کړی ده، دوی غواړي چې په نړیوال سیاسي ډګر کې ځان ته برات ورکړي. دوی نن نه، دا څو لسیزې راهیسې زموږ په هیواد کې دوی عملا لاس درلودلو، او د څه تروریستي ترهګرې ډلې ټپلې چې وي دا ټول په پاکستان کې روزل شوي دي، او هغه ځای کې د تروریستي ځاله ده، او زموږ هیواد یې رالیږلی دي، او زموږ هیواد یې تر نن ورځې
په بخینې سره خو اوس برعکس طالبان ادا کوي چې په بخینې سره پاکستان ادا کوي چې ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د حکومې حملې چې پاکستان کې دوی طرح کوي او د افغانستان خاورې نه اوس پاکستان ته ګوښته.
ٹی ٹی پی خو اوس نوې نه را پیدا شوي. طالبان خو تقریبا څه د پاسه شپاړس یوولس میاشتې کېږي چې په کابل کې حاکمیت لري. هغه نه وړاندې چېرته وو ٹی ٹی پی؟ دوی پخپله د ٹی ٹی پی سره ډېرې لویې ستونزې درلودلې او اصلا پاکستان ته لویه ستونزه دا ده چې پاکستان د پښتنو پر وړاندې دغه عمل ترسره کوي تر څو ونه کولی شي وکولی شي چې د ډیورنډ کرغېړنه کرښه همداسې پاتې شي. دا یو قوم په دوو ډلو ویشلې ده، دا یو قوم بیرته یوځای نه شي. او دا څه بدې پیښې چې موږ ته راپېښې شولې، پاکستان د لاسه راپېښې شي. پاکستان چې ده خپله د انګلیسانو امریکایانو انجو ته د هغو په لاس جوړ شوی په 1940 کال کې جوړ شوی هیواد ده. کومه تاریخي دی د نړۍ په جغرافیه کې کوم تاریخي قدامات هم نه لري.
زاده صاحب دلته به یو بلې مسلې ته اشاره وکړو. د پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې مشرانو ویلي وو چې پاکستاني سرتیری خپل پاکستان هڅه کوي چې قبایلي سیمې نام نه کړي. آیا دا هم د دې لپاره کوي چې بیرته پړه په افغانانو ور واچوي؟
د څه کړنی چې کوي په پاکستان باندې باور کول، اعتماد کول، که زموږ ولسته او که پښتانه دي او که نړیوال دي، دا لویه تاریخي تېروتنه ده. پاکستان په خپل منځو کې دننه په پاکستان کې تاسو وګورئ د څه نظامونه رامنځته شوي دي، نظامي کودتا او باندې رامنځته شوي دي. او دا د دې لپاره چې پاکستان خپل واک هم نه ده، یو نسبي به خپل واک وي. پاکستان افغانستان د پاکستان لپاره یو عایداتي منبع و. او دا اوس چې امارت اسلامی سره یا د طالبانو سره امریکا مستقیما مرسته کوي، دا د پاکستان لپاره د زغم وړ نه ده. اوس پاکستان دا هڅه کوي چې دغه تور په افغانانو باندې ولګي چې هلته ٹی ٹی پی ځال شتون لري او تر څو وکولی شي چې نور ولس او نور خلکو ته د مرستې د پاکستان له طریقه افغانانو ته ورورسول شي.
دغه مسلې ته به اشاره وکړو چې اوس په افغانستان کې حاکمو ته څه پکار ده، کوم چارواکي چې اوس دي دوی ته څه پکار ده چې د پاکستان د دغه کړنو مخه ونیسي؟
دغه کړنو مخه یوازنۍ لارې دا ده چې د افغان طالبان باید د پاکستان سره خپلې پولې کلکې وتړي او خپل کشفي ادارات ته تقویه کړي او سرحدي قواوې باید هلته کلکې کړي او تر څو ونه کولی شي چې دغه تروریستي ترهګرې ډلې ټپلې د پاکستان نه همدن او قصدن دا کار پاکستان کوي، همدن او قصدن یې افغانستان ته راولېږي او د افغانستان په خاوره کې هغه جنګي بشري جنایتونه ترسره کوي او بیا ملامت هم ورته افغانان کوي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې ټپلې شتون
لري. کور مودان ژوندی اوسئ. د سیاسي چارو کارپو توریالی زازی و چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د داو پاړه چې ویلي افغانستان د پاکستان خاورې ته ګواښته خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واورئ. د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 12,000 او 12,140 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. یو شمېر افغانان سمو پر وخت روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. دی وایي د ښو روغتیایي خدمتونو د نشټوالي او د روزل شوو روغتیایي کارکوونکو د کموالي له امله د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. نرګس مومن را سره په سټډیو کې وصل شوی دی. میرمن مومن، ستړي مشي که تاسو راته ووایئ چې هیوادوالو په دغې دوو برخو کې نور څه شکایتونه درلودل؟
سلامونه، وخت تاسو ته درنه اوریدونکو په خیر. البته څنګه چې تاسو یادونه هم وکړم، داسې دی یو شمېر ناروغ لرونکي وایي چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او د روزل شوي روغتیایي پرسنل له کمښت سره دوی اندېښمن دي، دوی شکایت لري. ځینې ډله داسې وایي ځینې کسانو په ادعا چې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي، د روغتیا روغتون خونې ډېرې سړې وي، همداسې د دوی ناروغان د ښه کېدو پر ځای لا بدتره کیږي، اصلا په دې کې تغییر نه راځي. یو شمېر بیا داسې شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وخت باندې ډاکټر موندل دوی ته سخت ګرځي او ډاکټر ډېر په کمی سره مخامخ کیږي، ډاکټر ځان نشي موندلای. په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکو زبی الله ازادي راډیو ته وایي چې د خپل پلار د درملنې لپاره دولتي روغتون ته ورغلی و، خو 15 ورځې وروسته ډاکټر سره د کتنې وخت دته ورکړ شوی دی.
چند روز قبل با پدرم رفتم به یک از شفاخانه.
4 ورځې وړاندې یو دولتي روغتون ته خپل ناروغ پلار سره ورغلم. هغوی موږ ته 15 ورځې وروسته ډاکټر سره د ملاقات وخت راکړ. زموږ په څیر پر لسګونو کسان په اوږدو لیکو کې د ډاکټر د معایناتو لپاره ولاړ وه. دا ډیره د خواشنۍ خبره ده. که په دې موده کې زه خپل پلار له لاسه ورکړم، بیا به ډاکټر او روغتون زما څه درد دوا کړي.
خود طالبان د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې د روغتیایي خدمتونه په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. همداسې د دې وزارت ویان شرف زمان ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیر کال کې افغانستان په لرې پرتو سیمو کې دوی شاوخوا 150 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي، او دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نورو افغانو وګړو په ګډون د طبي برخې ډېری کارکوونکي هم له هېواده وتلي دي. خو یو شمېر ناروغان وایي چې دا چې دوی پاسپورت او ویزې نه لري، او دا باعث دی ګرځي چې دا وضعیت په افغانستان کې دننه درملنه ونه کړي او دوی نورو هېوادو ته لاړ شي. مخکې تر دې یو شمېر نړیوال بنسټونه په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو د کمیدو او ورته د خلکو د نه لاسرسي په اړه هم د خپل اندېښنه ښودلې ده. د دې تر څنګ یو بل شکایت چې په افغانستان کې خلک لري هغه دا چې د درملو د کیفیت له خرابوالي څخه دوی شکایت کوي. یو شمېر کابل میشتي ازادي راډیو ته وویل چې په درملتونونو کې بې کیفیته درمل خرڅېږي او ناروغان نه ښه کېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی منصور وایي
دوا ډېره بې کیفیته دي، مور مې مریضه ده، شفاخانه ته بیا یم دوا اخلم، ورته هېڅ فایده نه کوي. کاروبار نشته، کاروبار ورک دي، د دې خو څه چې ګټمه دوا اخلم، او موږ دولت نه دا خواهش لرو دوای بې کیفیت مه پرېږدي چې خواصات کېږي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی باریالی هم ورته شکایت لري او وایي په داسې حال کې چې درمل بې کیفیت دي، بیې هم ډېرې لوړې شوې دي.
موږ مریض لرو، هره ورځ دوا پسې ګرځو، نسخه اخلو، دومره دوایي دومره ګټه نه کوي. دا خاورې دي، دا پودر دي، دا څه دي، کیفیت نه لري. کیفیت یې پوینګ ده، خلک ډېر په زور دي، موږ هم ډېر په زور یو. دا مسؤلین هم دومره توجه نه کوي چې دا څه دي. دا خو د یو انسان د حیات لپاره ډېر مضر دي.
دوی ادعا کوي چې د طالبان حکومت په درملتونونو کې د درملو د کیفیت څارنې او کنټرول ته پام نه کوي او د ټیټ کیفیت درملو د واردېدلو مخه نه نیسي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره د خلکو شکایت او ستونزې مني او وایي هېواد ته د بې کیفیت درملو د راواردولو او د درملتونونو له لارې د پلور د مخنیوي هڅې روانې دي.
ډیره مننه کورمودان نرګس مومند و چې د هغو هیوادوالو ستونزې راسره شریکې کړې چې ویلې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ویلي چې د افغانستان په درملتونونو کې بې کیفیته دوا پلورل کیږي. اوس به پنجشیر ته ورشو. په پنجشیر ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي مني چې د دوی یو دولتي رنجر نه دوه ماشومان لویدلې چې یو وژل شوی او بل ټپي شوی دی. خاطر پردیس راسره په سټوډیو کې وصل شوی دی. پردیس کتا سره ته وایي تاسو د دې ماشومان له کورنۍ سره خبرې کړې دي، هغوی درته په خپلو خبرو کې د دې ماشومان په اړه څه ویلي دي؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټول لیدونکو او ویدونکو ته. هو، موږ د دغه ماشومان له کورنۍ سره خبرې وکړې. د دغه دوی د یو ماشوم تر په نامه د نور محمد وایي چې اته کله نور راي د یک شنبه په ورځ شاوخوا سهار 9 بجې په بچل شو. د نوموړي په خبره وراره د خپلې کلنۍ ازموینې پاتې تللی و چې د راتګ پر مهال له خپل ملګري سره دا پېښه وشوله. دا چې دا پېښه څنګه شوې، نور محمد یې په دې اړه ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
ما خانه بودم، 8:30 بود، از خانه برآمد دوم
د سهار 8:30 و چې وراره می لکور نه وته، او ماته یو ویل چې کاکا زم خوانځي ته او خپل پارچا اخلم. دا چې کله له خانه یو بل ملګری سره راځي، د کلی خلکو لیدلی چې دوی رنجر ته پورته کیږي. رنجر ورته دروي او دوی ورجک شوي. دوی چې کله خپل کلی ته راځي، هر څه غک کوي، د موټر بانټ په لاسونو وهي، خو څوک ورته موټر نه دروي. دغه ماشومان هم چې اته کله نو د رنجر نظام نه لاندې غورځوي. هغه نظامی هم دومره غیرت نه کوي چې دوی خو اوس ول ویدل پایت روختونه پوری بوزي تختی اوس موږ څوک راونی سو
نظرم داری سره دغه نظامی هم همه کنه میکنه که غیرت ببره تا شفاخانه ببره. حال 70 هم میکره زمه را دیگه ما کرا بگیریم.
د نور محمد په وینا د وراره ملګری ټپیو وس محل پروګرام کړي. دغه پیخه د پنشیر ولایت بازارک لوسپالی خالیز سیمه کې شوې ده. د پنشیر ولایت لپاره د طالبانو سیمه ایز چارواکي هم دغه پیخه تاییدوي. د دې ولایت والی ویان ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته ټولیکلي پیغام کې ویلي چې پیخه شوې خو په اړه یې پلټنې روانې دي. نوموړي که څه هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو وایي چې په دې اړه به ډېر ژر له رسنیو سره معلومات شریک کړي. دا پیخه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې هم له یاد ولایت نه عامو خلکو سره د طالبانو واکونو ته ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو بیا دا ټول رد کړي دي.
ډېره زیاته مننه کور مودان. خاطر پر دې سو چې په پنشیر کې د دوو ماشومانو چې د طالبانو د اورنجر نه لویتلی و د هغې په اړه باندې جزئیات راکول.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل .org.
اوس په مود د سپورت له ډګره خبر کړو. همکار مې بختیار ساحل سره وصل شوی دی. بختیار صاحب، که تاسو راته وایئ سپورت په ډګر کې نوي او تازه خبرونه څه دي؟ ساحل صاحب موږ ستاسې غږ لرو، مهرباني. ساحل صاحب زموږ غږ لرئ؟ فکر کوم چې دا تخنیکی ستونزه. ساحل صاحب مهرباني موږ ستاسې غږ.
لکه څنګه چې تاسو وویل د سپورت په نړۍ کې نن څو مهمې ورزشي لوبې روانې دي. د 19 کلنو ځوانانو پروسه کرکټ بورډ پیل کړی و، غواړي چې د 19 کلنو لوبډله جوړه کړي. دغه پروسه له 5000 لوبغاړو څخه 100 لوبغاړو ته رسیدلې ده. 5000 لوبغاړو نه چې ازموینه اخیستل شوې وه، 100 لوبغاړي ترې غوره شوي دي. شاوخوا 100 لوبغاړي د کرکټ یو شمیر لوبغاړو په دې پروسه باندې اعتراض کړی دی. یو لوبغاړي خپل ورزشي وسایل هم سوځولي دي. د دې نه اخوا ته د کرکټ څارونکي بیا وایي چې په دې پروسه کې شفافیت نه و، او تر ډیره پورې هغه لوبغاړي غوره شوي دي چې یا یې د کورنۍ غړي او یا هم ځینې لوبغاړي په ملي لوبډله کې لوبیږي. اکثره د هغه کورنۍ غړي د دوی په آن چې په دې لوبډله کې په دې 100 کسانو کې غوره شوي دي. خو کرکټ بورډ بیا ازادي راډیو ته په دوه ویډیو پیغامونو کې چې دوی را لېږلي دي، د روزونکو په نظریاتو کې وایي چې موږ دا پروسه په شفافه توګه تر دې دمه ترسره کړې ده. بل لور ته په بګ بیش سیالیو کې بیا افغان ورو توپ اچونکی مجیب رحمان نن ډېر ښه وځلی. دغه څلور اورونو کې د خپلې لوبډلې په ګټه و منډې ورکړې دي. دوه لوبغاړي سوځولي دي، یوې میډن اوور ترسره کړی چې په شلوریزو سیالیو کې میډن اوور ډېر زیات د ارزښت وړ وي. دوی لوبډلې میلبورن ستار لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د پاکستان او نیوزیلند په ټیسټ سیالیو کې د نیوزیلند د 499 منډو په جواب کې پاکستان په دویم ورځ 145 منډې وکړې، درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. دغه ټیسټ سیالي به درې نورې ورځې هم دوام کوي. بیا د هند او سریلانکا ترمنځ د سیریز لومړنۍ شلوریزه سیالي پیل شوې ده د ممبئی په وانکیډي سټیډیم کې چې د کرکټ لپاره ډېر شهرت لري. دغه سټیډیم دلته اوس دغه لوبه جریان لري او د هند لوبډله توپ وهنه کوي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست خبر ورکړی چې په جلال آباد ښار کې د افغانستان د سوکوهنې ملي لوبډلې ته د غوراوي سیالۍ پیل کړې دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي دي چې له 15 ولایتونو څخه 100 یا لوبغاړو په دې سیالۍ کې برخه اخیستې ده، او دوی به د بیلابیلو د عمرونو په لحاظ او د وزن په لحاظ د بیلابیلو کټګوریو څخه 6 بریالي کسان ملي لوبډلې ته غوره کوي. نن شپېتو لوبغاړو چې یوه جوړه وه، دوی د یو بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړې دي، او دغه سیالۍ به د دې سیالیو هغه د پای 6 لوبغاړي به ډېر زر دوی په ډاګه کړي. دغه راز یې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به ننګرهار د پالوانۍ د ملي لوبډلې د غوراوي سیالیو قربتوب ویاړ هم ولري. خو د ننګرهار خلک بیا وایي چې ننګرهار یو منظم جمنازیم نه لري او دغه سیالۍ د فوټبال
لوبغالی کی ترسره کی. ډیر مننه کور مودان بختیار ساحل چې د سپورت لټګری هم خبر کړو.
اوس په د افغانستان یو بل مسله راوخلو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د یو شمېر هغه رسنۍ او دوسیې چې له افغانستانه بهره د نظام پر ضد فعالیت کوي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د محکمې له لوري وڅېړل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه رسنیو له مسؤلینو غوښتل شوی دی چې د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه دې وضاحت ورکړي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د هغه رسنیو چې له افغانستانه بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي دوسیه به د پنځشنبې په ورځ د محکمې له لوري وڅېړل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه رسنیو له مسؤلینو غوښتل شوی چې د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه دی وضاحت ورکړي او دغه شان د فعالیت جوازونه هم تمدید کړي، خو د په خبره د هغوی له لوري تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړل شوی. نوموړي وویل چې محکمه به د دغه رسنیو د فعالیت د جواز په اړه پریکړه کوي، نه د رسنیو د مسؤلینو د شخصیت په اړه.
پنځشنبه په ورځ لس بجې د محکمې ابتدایي محکمې لومړنۍ ناسته ده. دوی له غوښتل شوي دي دغه ټول رسنیو مسؤلین دلته نسته بهر کې دي. نو موږ ورته وایو چې تاسو یو وکیل ونیسئ یا څوک راولېږئ محکمې ته، تاسو خپل وضاحت ورکړئ. که چېرته بیا دوی محکمې ته هم څوک راونه لېږل خپل استازي، نو محکمه بیا یو کلمې له طرفه یو وکیل نیسي. دا چې په غیاب کې موږ د یو چا د یو شخصیت په اړه د رسنیو د مسؤل په اړه فیصله کوو، دا خبره درسته نه ده.
خو ښاغلي حماد له دې وړاندې باختر اژانس ته چې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي ویلي وو چې د هغه رسنیو په اړه چې له هېواد بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي او مسؤلین بهر ته تښتېدلي دي دوسیې محکمې ته استول شوي. خو نوموړي دا نه دي ویلي چې د کومو رسنیو دوسیې محکمې ته استول شوي او د نظام پر ضد یې کوم ډول تبلیغات کول. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د طالبانو دغه ډول کړنې د هغه رسنیو لپاره چې په کور دننه فعالیت کوي د خطر زنګ دی. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو په وړاندې هر ډول غیر قانوني عمل د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته لاسرسي ته زیان رسوي.
چنین برخوردا میتونه زنگ خطری برای
دغه ډول کړنې د رسنیو خبريالانو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي د خطر یو زنګ دی. خو موږ هیله لرو چې حکومت په خپل دغه پریکړه له سره کتل وکړي تر څو په افغانستان کې د بیان د ازادي په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په منځ لاړې نشي.
په ورته وخت کې د آزادو خبريالانو ټولنه وایي هیله لري چې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې پریکړه د افغانستان د رسنیو د قانون پر بنسټ وشي. د دې ټولنې رئیس حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ویلي چې دغه محکمه به یوازې د یو شمېر رسنیو جوازونه پاړوي.
انتظار درم چې تصمیم به لغو جوازای
هیلمند یو چې د پریکړه د رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو لامل نشي. رسنۍ د هم داسې معلومات او اسناد وړاندې کړي چې د اوسني نظام پوښتنې ځواب کړي او نظام هم د دې په وړاندې له حوصلې کار واخلي.
از حوصله مندی کار بگیره.
لبل خو د افغانستان د خبريالانو او رسنیو فدراسیون د رسنیو او د رسنیو د مسولینو په وړاندې د طالبانو غیابي محکمه غیر قانوني او غیر شرعي بللې. دغه فدراسیون د سه‌شنبه په ورځ په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي حاکم سرزوري نظامونه تل د غیابي محاکمو لوري پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشار راوړي او دا کار د نړیوالو قوانینو پر وړاندې د بشر له حقونو ښکارا سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې پر رسنیو ګڼ محدودیتونه وضع کړي او له همدې امله په افغانستان کې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه هم بند کړي دي. نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په اف ام او منځنیو څپو د ازادي او امریکا غږ رادیوګانو خبرونه بند کړي. د طالبانو دا کړنه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه.
د پښتو خبري مجلې پای ته ورسېدو. اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ له طالبانو څخه دا ارزو ده چې دا مکتبونه د ښځو پر مخ لاس کې سي زنانه ډاکټرې نه یاره، نو دا مریضان به چیرې وړو؟ موږ سي درسونه نه ولرو، پانتونونه نه ولرو، نو دا زنانه ډاکټر به موږ له کومه کوو؟ نو موږ د ته اړتیا لرو. له طالبانو څخه مو دا ارزو ده چې دا مکتبونه خلاص کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی رادیو سیبنده سوی دا سیل کچھ سیمورا کی نو دا بچوخ پالکی کی کار نہ کئی پ انٹرنیٹ کی مودم نہ پیسے نہ لرو سیمگا فیس بک کی او گورو نو آزادی رادیو سیمو ډیر خپای ول کچھ سیمورا کی نو آواز آزادی رادیو تی موغه کی تر خلکو پوری رسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سردار محمد کلمیا د هلمند ولایت تر دالی ولسوالی ستاسو دغه پیغام د پښتو محترم مشر د هلمند ولایت پر دالی ولسوالی کې مخابراتي شبکې بغیر له افغان بیسیمه بله هېڅ شبکه کار نه کوي. نو موږ هیله دا ده چې موږ غږ لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابره کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه زابل ولایت تکیه افغان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما له د طالبانو